آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبرګم هر کلمه کوم. په دې خبرونه کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کې دوسر د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه بحث لرو. په دې دریو ډګرونو کې ستونزې څه دي، حل لارې کومې دي؟ د بحث لپاره مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر شبنم صالحی ته بلنه ورکړې ده. همدارس د افغانستان د سوداګرۍ خونو د مدیر هیئت غړی او د اقتصادي چارو کارپو آزرخ شافیزی، د امریکا د وینسکانسن پانتون استاد ډاکټر نجیب آزاد او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار په خبرونه کې راسره دي. د میلمنو هرکلی کوم. د خبرونه په پیل کې به د بشري حقوقو مسله راوخلم. د بشری حقوقو په ارتباط ډیر راپورونه په تیرو دریو کلونو کې خبره شوې دي، او حتی اکثر راپورونه او البته د کتونکو په وینا په دې ټینګار کوي چې تر هغو پورې په افغانستان کې بشری وضعیت سم شوی نه وي، ممکن د طالبان حکومت نړیوال په رسمیت ونه پیژني. مختار صاحب، که په لنډو ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم، په بشری برخه کې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې د تلاره هواره کې چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت پیژندل شي؟
سلام تاسو ته او ستاسو درنو ملمنو ته او ستاسو له طریقې د افغانستان ملت ته. تر ټولو د مخه طالب دی باید، د طالبانو نظام دی باید خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي. تر هغه وخته چې په کابل کې یو مشروع نظام منځته نه راغلی چې د افغانستان د ملت له خوا هغه تعین شوی نه وي، هر ډول راپور به د افغانستان و مورد د افغانستان د منافعو په خلاف. تر ټولو غوره لاره دا دی طالب اوس هم فرصت لري چې خپل ملت غږ واوري، د نجونو ښوونځی دې پرېږدي، تبعیض دې پرېږدي، د خپلو سیاسي رقیبانو د وهلو، ځپلو، ټکولو لړۍ دې پرېږدي، د افغانستان اکادرو ته دې احترام وکړي، د افغانستان منافع دې د امارت در منافع غوره وکړي. اوس چې کوم نظام په افغانستان کې حاکم دی، دغه نظام تر هغه وخته پورې چې خپل ملت نه مشروعیت نه اخیستلی، افغانستان ملت به پر د باور او اعتماد ونه
کړي. مننه. اغلی صالحی، که ستاسو نظر واخلم، تاسو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمشنر په صفت باندې په دې ډګر کې ل ډیرو تجربه برخمنه یاست، کوم ګامونه باید د بشری حقوقو په برخه کې واخیستل شي چې د تلاره هوار کې چې په کابل کې یو حکومت نړیوالو لوري پر رسمیت پیژندل شي؟
سلامونه. زه فکر کوم تر ټولو لومړی هغه اصل چې د بشری حقوقو په برخه کې باید واخیستل شي هغه د قانون حاکمیت. تاسو ورته ګورئ نن درې ورځې طالبان له واکمنۍ تیریږي، ولې نن به تر نن ورځې پورې افغانستان د قانون له خلاص سره مخ ده. نو طالبانو پخواني قوانین ملغا کړي دي او نوي قوانین دي جوړ کړي نه دي، او تر نن ورځې پورې خلک حتی پر دې نه پوهېږي کوم عمل جرم ده او کوم عمل جرم نه، او څه کولی شي او څه نشوي کولی. وخت چې تاسو په یو داسې وضعیت کې څنګل په وضعیت کې ژوند کوئ، هلته یو چاته معلوم نه شي څه زما حق ده او څه
اغلی صالحی، او بخشی چې تاسو خبرې قطع کوم. په همدې برخه کې کچرته د طالبانو نظر ته وګورو، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوی د دریم کال د پوره کېدو په مناسبت له بی بی سی پښتو سره په کابل کې په مرکه کې وویل چې اساسي قانون نه لرو، ځکه چې په بریتانیا کې هم اساسي قانون نشته، او نور قوانین مو د اسلام په رڼا کې د تطبیق وړ دي او تطبیق شي. ستاسو نظر؟
بریتانیا سیستم متفاوت ده. بریتانیا کې په دې معنا نه چې اساسي قانون لري، بریتانیا کې اساسي او عادي قوانین لاین مسیر نه تای کیږي. مثلا که څوک دا کې چې بریتانیا کې اساسي قانون نه، فکر کوم دی غوډه هغه حقوقي فهم باندې زیات تي. ولی بریتانیا سیستم هغه کومل سیستم کې د دې هغه اولین منبع دی حقوق، هغه دغه قضایي رویه ده. عادت دی عادی او د اساسي قانونو د تسویب او د توشي مرحله یو ډول دی. ولی اساسي قواعد ته معلوم دي، اساسي قواعد څه دي مشخصا په یو هغه وادو کې لږ افغانستان غو نسی هغه په سیولا یا مدون حقوق رژیم کې دي. هلته اوله منبع قانون، د قانون باید مشخص وي. دا یو خبره. دویمه خبره راست کوم اسلام ده. موږ اساسا لومړی خبره خدا د سی وخت کې راځو اسلام نه دی هدف فقوی او د معاملات او برخوی قوانین کې موږ صرف معاملات او جزاء او عقوبات او برخو د اسلام سره هغه برخه لومړی که تاسو ورته وګورئ فقه فقه قانون په دې نه شوی کېدل چې فقه د قانون تشریح دی ولې فقه قانون نه ده په دې خاطر چې که تاسو ولاړ شئ اول اسلام ده څو مذاهب دي بیا په څو مذاهبو کې د زرګونو علما دي بیا هر عالم له هره برخه کې متفاوت نظر لري او ډیره هغه نظریات هغه نظریات چې له اوس نه تقریبا زر کاله مخکې تطبیق شوي دي نو وخت ستاسو له داسې ګڼې منابعو سره دا د افغانستان وګړي بیچارګان د اول ځي کوم نظریات باید دي ټول عمر په دې کې تیر سیار ولاسه ټول فقهي کتابونه وایي یا کدا فقهي کتابونه دي ویلي وي دي هغه چاپ دي وګړي په توګه ما مثلا د یو عالم نظر وایلی بیا قاضي سم ما حکم کوي هغه د بل عالم نظر وایلی او زه په نو سم کوم یو حاکم ده د خپل قانون حاکمیت نه ده اصلا دغه قانون دغه اصلا فقهي قانون ویل دغه لو په خله هذا کفر ده قانون سري او واضح جواز یا عمل جواز کوي یا عمل منع کوي او د دې سم توګه مايده یا جزاء هم لري نو دا فقهي قانون ویل زه فکر کوم دا دی نه فهم نه راځي او بل خو یو لازم او بل خو صرف کتا سلار سی په اسلامي شریعت کې صرف واحد اده او وجر مس یا غدي حدود او دي قصاص او دي غته انسوي دي لدينا ما سوا ټول صلاحيات د زمان حاکم یا ولسمشه ټول کړی یا غدي خپل ټولنې د تقاضا او په اساس دي عمل جرم کوي دي عمل جرم نه کوي نن بس کتا چې ورته ګوري مثلا انټرنیټ غلا ده مثلا تاسو ګوري نور موارد د په ځر کلمه کې فقط له کومه سودا کسان مثلا تر نن یو څوک دي مال بانک اکاونټ په افغانستان کې پیسې غلا کوي زه د کوم څه په اساس
اخلي صالحي مننه البته دا بس واقعا ډیر د ډیر تحلیل او د ډیر څېړنې وړ ده چې مولوی صاحبان په دې برخه کې څه وایي خو کچرته دې تر شم چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په اعلامیه کې تاسو څه ویل شوی دي زه د اعلامیه ټکي له تاسو سره شریکوم ډاکټر صاحب آزاد ستاسو نظر په دې برخه کې اخلم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په اعلامیه کې چې د چاشنبه پر سپارښ ورغلی دي چې تر هغه باید له طالب چارواکو سره چلند عادي نشي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نه ویرایت کړي آزاد صاحب دوی څه غواړي
سلامونه درنښ تاسو ټول قدرمنو ملمنو ته شیبه صاحب لکه څنګه چې تاسو ولدا باس خورا ژور باس دی په افغانستان کې څه چې روان دي په هغه باندې کوم فصل باسو چې خورا ډېر وخت نیسي لکن که ډېر هغه عمده ټکي راواخلو چې هغه د ملګرو ملتونو د بشر حقونو ډېر واضح ویلي دي نورو هغه کنوینسیونونو چې آی سی سی پی آر دی یون ډی چی آر دی همدارنګه د هیګ کنوینسیون دا ډېر په وضاحت ویلي دي چې نړیواله جزایي محکمه د هیګ د منشور په اساس باندې خپلې کړنې پر مخ وړي هغه عمده ټولې څه دي هغه دا دي چې په یو هیواد کې په یو جغرافیه کې التا د جنوسايد نکیویچ هغه موږ ولیدې په راپورنو کې تر درې کلو کې خبره سول چې جنوسايد ډېر زیات وسو یعنی هغه کسان چې په خاني نظام کې دندې لري په ځانګړي توګه په نظامی برخو کې هغه وژل سول او ورک سول همدارنګه د یو ملت تر ټولو ډیر لوی قشر کله چې موږ د ملګری ملتونو د منشور خبره کوو یا د ملګری ملتونو د بشر د حقونو د کنوینسیون بحث راځي نو هغه کې د میرمنو حقونو ځانګړي توګه د وومن رائټس په هیومن رائټس کې د بشر په حقونو کې به د میرمنو حقونو ته ځانګړي پاملرنه شوی ده چې هغه په تیر درې کلونو کې په بشپړه توګه پایمال شوی دي نه یوازې چې میرمنې د زده کړې اجازه نه لري هغه ډیر بنیادي حق چې په ټول نړۍ کې ټول قوانینو کې د مکاني قوانینو کې آسماني قوانینو مېرمنو ته ورکړې دي د مطلق برابر انسان په صفت باندې هغه د نېښتل سوې د کار حق د نېښتل سوې تر هغه هاخوا په کوم شکل او اشکال چې آلتا طالبان واکمنی کوي موږ په یاد دي د ملګری ملتونو د دغه یا د بشر د حقوقو د کمیسیون دغه اعلامیه ډېر په واضح ډول باندې اشاره کړې دي موږ په یاد دي چې د طالبانو مشر درې کال وړاندې د کابل کې د ملایانو یو غونډه ته ډېر واضح وایي چې هغه چا چې د پخوانی نظام کې یو ورځ هم کار کړی وي ژوند کولای شي دلته لکن د حیثیت ادعا نه چې کولای هغه ته د حیثیت ورکول او هڅه هم څوک نه کوي دا هغه ډېر عمده تورې تر هغه اخوا ته د سیاسي فعالیتونو تر هغه اخوا ته مدني فعالیتونو مثلا ستاسو رسنۍ دا تاسو د خپل خبرونې په پای کې تل هم دغه یو اعلان خبروي چې د نظر د میلمنو یعنی تاسو یو به طرفه رسنیز چاره پر مخ بیایی تاسو باندې بندیز دی په افغانستان کې ټول هغه رسنیو باندې چې هغه د د یوې سیمې وضعیت د نړۍ سره شریکي په یو باندې هلته بندیز دی د سیاسي او مدني فعالیتونو باندې په
بشپړ
دي چې د ملګری ملتونو د بشر د حقونو کمیسیون د خپل اعلامیه کې تل دغه تور ته یا دغه ټکو ته اشاره کوي.
آزاد صاحب مننه. تاسو د نجونو او ښځو د حقونو مسلې ته هم اشاره وکړه. په دې برخه کې به اقتصاد ته مخه کړو. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی را سره ده. حافیزی صاحب، ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د کار د بندیز له امله افغانستان ته په کال کې $1 میلیارډ زیان اوړي. تاسو له دې راپور سره موافق نظر لرئ؟
سلامونه اونیک هیلی تاسو ته، درنو میلمنو او محترم اوریدونکو ته، تاسو ته او ستاسو همکارانو ته. دا ارقام خو ډیر دقیق نه دي، تخمینی دي، ولې زما له نظره تر دې هم زیات باید اوسي، ځکه چې دا ښځې د افغانستان د نفوس نیمایي او د کار د نیرو نیمایي تشکیلوي. کله چې د دوی په کاروبار کې محدودیتونه ولګیږي نو هرو مرو زیانمن کیږي دا په خپله عمومي اقتصاد د افغانستان، او مخصوصا د جی ډی پی په اکله هم ډېر مستقیم اثر لري.
لیکن حافظی سه محترم، البته په جنو مواردو کې د طالبانو سرپرست حکومت میرمنو ته اجازه ورکړی ده فرزن، حتی ځینې سودا میرمنې چې تجارت کوي هغه د قزاقستان په غونډه کې برخه واخیستل، ځینې نورو ځینو ته سفرونه وکړل. په افغانستان کې دننه ځینې نندارتونونه د دوی د صنعتي لاسي صنایع او نور صنعتونو لپاره پرانستل شول، یعنی ځینې د صحت هم شوې دي. که څه رنګ
دا شوې دي، دا اقتصاد خو پته نه لري درې، ځکه چې دا خصوصي سکتور خپل وظایف په بحراني حالاتو کې هم تر سره کړی دي. اوس د مثال په توګه په هیڅ ځای د افغانستان کې قحطي شتون نه لري، اولیه مواد په هر ځای د افغانستان کې پیدا کیږي، او صنایع د افغانستان تقریبا 30,000 زیات فابریکې دي چې د سیسټور په همت کار کوي، او همدارنګه د ځکنی ترانسپورت، هوایی ترانسپورت او نور خدمات، هوټلونه، رستورانونه، دوکانونه، هټۍ ټول چالان دي. دا سیسټور په کښې ځینه هم شته شتون لري، خو محدودیتونه په ټوله چې راسي، د مثال په توګه د کار بغرنج او ساده چې ورته وایي، کله چې تعلیمات بند شي او ښځینه ونهشي کولی چې خپل تعلیمات پر مخ بوزي، دا اقتصادي اغیزه هم لري، ځکه چې بغرنج کار ساده کار ته اوړي. د مثال په توګه یو څوک چې پیجدي لري یا مثلا ماستر دیګري لري او وزګار په کور کې اوسېږي، د څه بیا اچار جوړوي یا مثلا مربا جوړوي، دا شیان دا په خپله اقتصادي ناورین ده، ځکه چې یو متخصص لپاره تنخوا یا سلري مثلا $100 وي، مثلا د یو عادي کارګر لپاره $15 وي، نو دا په خپله دا محاسبه ټول په اقتصاد کې راځي.
مننه حافظي صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د بحث موضوع مو د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال د افغانستان سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت دی. په خبرونه کې مو میلمانه دي شبنم صالحي، نجیب آزاد، آزرخ شافیزی او حاطف مختار. مختار صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال او په دوهم کال د طالبانو له دریزونو دفاع کوله، لیکن اوس د دې خبرونې په پیل کې هم چې ستاسو نظر ما واخیست، ستاسو د طالبانو له دریزونو سره مخالف یاستی، یو څه وضاحت په دې برخه کې راکړئ چې البته دغه سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت د خبرونې په ترڅ کې یو ځای سره راخلو. مختار صاحب،
دوه موضوع دلته موږ لپاره مهم دی، او یبه هغه د افغانستان منافع دی او د افغانستان ملي ګټه دا دی چې طالب دی د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي، او دا مو طالبانو نه بار بار غوښتنه وکړل. طالبان زموږ شغې نه واورېدل، بلکې توهین او تحقیر هم کړو. طالب نظام غوښتنه دا وه چې په یو ملت محور او اسلام محور سیاست باندې منتج شي. داسې یو نظام دی ولري چې هغه د انحصار او حذف او تکولو او د خپلو رقیبانو او حریفانو د ځپلو نه لاس واخلي. طالب د داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې ټول ملت لپاره هغه نظام د منلو وړ وي. متاسفانه طالب نشو توانیدلی او افغانستان نور هم انزوا ته ویول. دا مو حق وو چې د افغانستان د منافعو په رڼا کې د طالب سره خپل مخالفت ولرو. که اجازه دلته راکړي دا بحث دلته علمي و زه هم یو خپل نظر ولرم چې دلته زموږ خود چې د قوانینو په هکله فقه په خپل نفس کې قانون دی. مثال تاسو وایم چې د ابوبکر صدیق په زمانه کې کله چې د خنزیر غوښه منع شو نو نور شی نه درلود. وروسته علما ټول سو چایا د خنزیر غوړي هم منع دی. بیا علما په ده باندې اجتهاد وکړ، یعنی قیاس وکړ چې هو غوړي هم منع دی. یعنی اسلام نن اصل کې هم کولی شي د ساینس او د ټکنالوژي ځواب ورکړي. هغه مسائل چې اسلام ورته حکم کوي هغه دا دی تاسو هیڅ انسان او انسانیت ته ضرر مه رسوي، او د قرآن د ارشاداتو په رڼا کې او اسلامي ټولنه غواړي چې کار وکړي. دریم د بشري قوانینو تر سوری لاندې موږ دیش ارتیکل یونیورسل هیومن رایټ ډیکلریشن دی. په دې دیش ارتیکل کې اسلام د دوو مادو سره مشکل لري. اکثرا ماده د اسلامي فکر سره په مخالفت کې قرار نه لري. یعنی اسلام داسې یو سیاست لري چې په هغه کې تمدن، مدنیت، معاش، رفاه، سیاست، حکومت ټول پکې نغښتی دي. خو متاسفانه طالب د اسلام نه هغه برداشت او هغه روایت لري چې دته باید د منلو وړ وي. اسلام د تعامل، تفاهم، خبرو اترو، نظام جوړولو او قانون جوړولو متون او متن هم لري.
مختص مننه. بله
دې له خاطر دا خبره دا وخت بل موضوع دا داسې دا مشکل د طالب سره د اسلام او د اسلام پر اصول نه ده. مشکل د طالب سره د طالب د رویې، د اخلاق، د خبرو، د اترو او د افغانستان د منافعو پر مخالفت دی. طالب د افغانستان ملت، د افغانستان اکادرو، د افغانستان مشرانو او د افغانستان منافعو ته نه ګوري. دلته چې
موږ د طالبانو سره اختلاف لرو. بله، مننه. د دې خاطر چې بحث بلی خواته لاړ نشي، اغلی صالحی په همدې برخه کې د قوانینو په برخه کې ډیر لاند نظر په یو جمله کې که چیرته لطف وکړي، بیا د نجونو د تعلیم په برخه کې له تاسو پوښتنه لرم. بله،
ما تر ما هم وایي چې فقه د قانون تفسیری دی او د حقوقو د اولسم د شاعرانو کوم پوښتنه وکړي. فقه کې قواعد شته د افغانستان په سیستم کې که تاسې ولاړ سئ اولینه منبع فقه ده. د دې نه څوک انکار نه شي کولی، ولې که په ذات خود سره سړی فقه ته قانون وایي دا قانون نه ده. له دې خاصې دا د قانون تشریح ده. په دې کې زرګونو نظریات دي. دا لومړی باید موږ راشو د تعریف اسلام تعریف کړو. اسلام دی څه؟ اسلام موږ آیاتو ته وایي، حدیث ته وایي، که دا د ټولو علماو نظریاتو ته ثبت دا ټول د یو نیم زر کلو کې راغلي وي. که دا په ټول د یو نیم زر کلو کې راغلی دا خو نو بیخي ډېر زیات پراخېږي.
مننه دې خاطر. واقعا صدقه ده بحث ته برخه ډیره پراخه ده او خپل پروګرام اوسو کدی تر شو چې یونسکو په یوه نوی بیان کې چې د پنځنبه پروز خبر کړ ویلې دي چې د زړه دوی خبري راخلم چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې لشتر لشه 1 میلیون او څلور لکن جوړي لښ پژم ټولګي ورپورته له تعلیم قصدن به برخې شي. دي د جنونو د تعلیم په ارتباط د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تازه په یو مرکه کې ویلي دي چې تر هغه امریکا نشي کولای او نغوړي چې د طالبانو له حکومت سره خپل تماسونه زیات کړي تر هغه پورې چې د نجونو او ښځو حقوق نه وي رعایت کړي او د مکتبونو دروازې نه وي پرانستلې. اغلی صالحی په دې برخه کې یو څه توضیح کته سوار کړئ لطفا.
مشخصاً زه فکر کوم هغه څه چې زما شخصي نظر ده، طالبان د ښځو د حقوقو مسله د یو ډول د سیاسي چنوهنې په مفهوم خاصه که د دې نظریاتو ته ولاړ سي بېلابېل موږ ور په دا ټول د 28 کلو کې چې دی د غاول خو خوځک نو تر نن ورځې پوری دی بیلابل نظریات ولود. مثلا کته سولار سی هغه وخت دی واکمنی و دی خځه مطلق له هر ډول اساسي حقوق نه به برخه کړي ولی وخت هغه وخت دی دوه دی سولې پروسه پایل سو په دې متفاوت نظریات دی ول څه موږ د بشر حقوقو او د خځو حقوقو ته احترام لرو تسبق لیکونه لري په واځي توګه غدي د خبره تر پلای وای ولی وخت هغه وخت قدرت تر دی خپل نظریات هم ټول بدل کړ خبره کړنالي
وبښي دوی څه چنه غواړي څه چنه پدې ووهي.
مثلا تاسو په کار د تو طالب مشران ولا ویناونه اوریدلې وي موږ کومو د انند د خزو مکتبونه خلاص کای موږ په دنیا پرسمت وپیژن دوی د خزو حقوق د دنیا د رسمیت پیژندل نه پر غواړي دا یو ډول معاملک او د دې لپاره د دې فکر کې چې ولاته وروسته موږ پرسمه ته پیو دا د پلمړي سر کې درس کړو. مثلا پلمړي سر کې صرف د شپږم پورت مکاتب بند کو په هانتون او شپږم ټیټ مکاتب روانو دا سره ایران پات کې درس ورول او په وخت کې مثلا دا اوس پوری ما تیر ورځ د یو چا مرکه ور د ویل مکتبونه په هانتون تر یو کال پورې خلاص موږ په چا پرسمه ته پیو دا د سیاسي معاملات لپاره د دې لپاره سیاسي امتیازات سره وړي دا د یو چني په توګه په کار اچوي. زه فکر کوم چې دې نظر
او واخه مننه د رسمه پیژندلو مسلې تراشو آزاد طالبانو فرضاً دوی خپل دا وایي او دا خبره په ځای هم ده دوی د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نه ویشت سفارتونه او کنسولګری پلاس کې دی او دا د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې فعال دي او دا اټکل کوي چې ممکن پر راتلونکي کال کې د غشمیر په زیات شي. تاسو څه اټکل کوي د سیاسي چارو د یو کتون کې په صفت آیا ممکنه ده چې د نړیوالو روابط له طالبانو سره په دغو شرایطو کې چې دغه وستي بهتر شي؟
کومه دا چې تر اوسه طالبانو ته په ځینې هیوادونو کې کنسولګری ورکول سوي دی او هغه تر ډیره بریده پورې هغه کنسولي خدمات وړاندې کوي او بل برخه دا ده چې هغه هیوادونه چې هغه خپل د افغانستان د جغرافي څخه ویره لري او د خپل هغه ویرې د مخنیوي لپاره غواړي چې طالبان سره څنګه اړیکې شي ولري او هغه ویره دا ده چې افغانستان د بده مرغه د راپورونو خپلېږي چې هغه هیواد طالبان ته بیلابیل ترهګرې ډلې دي او دا ځینې هیوادونه ته خطر لري ځینې هیوادونه په ګټه ځینې هیوادونه په وړاندې کارول کیږي. دا چې د دې وسنۍ وضعیت سره ډول دی یو برخه یو خسته اشاره کوم هغه ما خپل د تحلیل او د تفسیری رقم کوم ډول چې دی په قرائنو باندې په مسایلو باندې د سیاسي یا مثلا د جنگي دلو کړونو ته په کتو کوم ورو ګورو طالبانو په سیر دوره کې هم کله چې دغه رسمیت پیژندل نه باس منه وو د دې هم د ایديولوژي و د دې هم د باور دي چې مېر منه هغه برابر انسان نه دی. دا یو ځل سیاسي امتیاز لپاره نه د دې د ډیره یو کسانو که تاسو خبره واورئ د دې د هغه علما او چې غاید د عمل الله خان په معنی کې شنو ولې دی د دې تر ټولو معتبر علما او بل چې هغه په دغه توهینامه ز لهجه مېرمن یا دوي چې هغه ټول انساني کرامات ټول دي کوي
آزاد صاحب وبخشي آزاد صاحب خدا د دوید تړون په وخت باندې بیا هم دغه د طالبان هم دغه چارواکو د خبره هم کوله چې دوی تر ډاکټورا پورې هم د جنونو د تعلیم مخ نه نیسي او اوس هم چې کله آزادۍ رو د دوی پیغامونه راخېسي په جنونو کې وایي چې دغه بندیزونه هم تر ثانی امر پورې دی خو دا چې ثانی امر یو څه ډیټل راغ نو بیا بیل خبر
ګور باسم دغه لای چې د انساني ژوند ته دورانی ته وکتل سی کنه دولتونه لپاره په ټول نړۍ کې تر 15 هغه دیموکراتیک د دولتونو چې تر 15 کال اضافه دورانه سیاست وکړي 15 کال وي 15 سلو کال د انسان پر ژوند کې خورا ډیر مهم یو دولت د لپاره دی او واکمن د لپاره درې کال 13 ولا د انساني امر ثانی دا خو بیخی غیر منطقي له دې بحث کول بیخی ز فکر کوم چې به ځای لري چې سړی دا و چې د امر ثانی څه توای د دې په دوه کې دا خبرې کړې وي کینن هر چي لیکي په مجالس کې کله چې د خپل غټو بحث راځي یا د وخت د سیدو بحث راځي د ټول هغه څه ظاهرا مني چې هغه د دې وخت را شیدو لارې خلاصې کړي هغه په دوه کې خبرې وي هغه په روم په دوه کې خبرې وي سبا بیا په دوه کې خبرې دي چې کومه خبره په کوم سټیج باندې کوي د امریکایانو سره راپورونه شوي چې په ناسو مجلسو کې بیا په دې هغه لهجه خبرې نشي کولای دي نن هم په دې پیږي چې د دې هغه د اقتصادي سرچینه د کم زائد او د دې واکمنۍ څوک چلوي بهرال د طالبانو یو ایديولوژي دا باید ومنل شي چې د دې باور دي چه هر هغه انسان د یواز د میرمنو نه د فوار ور وایلی دي چې اصلي زکړه حرام دي د نارینه وو د فارې وایلی دي دا د ملایزم فکر دی دغه هغه فکر دی چې دا به پټاګ وایل سي دا یو باس دوی نه لري چې آیا نړۍ به د دې سره د دې په دغه وضعیت کې روانه ولاړ شي؟ یو برخه دا ده چې هیوادونه خپلو ګټو ته ګوري. له بده مرغه په طالبانو کې پرون هم د ځینو هیوادونو ګټې وې، نن هم د ځینو هیوادونو ګټې. طالبان هغه نیابتي ډله ده چې پرون هم د ځینو هیوادونو په ګټه وکارول شوه، نن هم کارول کیږي، مستقیم او غیر مستقیم. افغانستان د افغانستان لپاره هیوادونه هلته مداخله نه کوي، بلکې د خپلو ګټو لپاره. خو په ټوله کې که هغه لوی انځور ته وکتل سي، د بشر حقونو ته وکتل سي، د ننني عصر نړۍ نړیوالو سیاستونو وکتل سي، په هیڅ عنوان امکان نه لري چې د طالبانو په شته هغه کوم د دې کوم انځور چې دی، هغه کوم کړنه چې ده، کومه کړنلاره چې ده، کوم شکل چې دی، په هغه د دې سره یو یا دوه هیواد هم ولاړ شي، دا امکان لري. د دې نږدې ملګري هم اوس له دې څخه شکایتونه کوي، نو په دغه ډول چې دی، په دغه ډول د دې سره تک اصلا هغه نه سیاسي، نه فرهنګي، حتی انساني فکر تقاضا یې نشي کولای.
مننه استاد صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د دې خاطر چې موضوع مو سیاسي، اقتصادي او بشري دی، نو کله ناکله مخکې مې ته اشاره وکړله ممکن لوي بلی ته واړو، له بلی بیرته بلی ته راوګرځو. د اقتصادي برخې ته بیرته راګرځم. د اگست په ومه طالبان په یو راپور کې وویل چې د افغانستان کورنی تولیدات، ناخالص تولیدات، د کورنی تولیدات تیر کال، تیر مالی کال 14 میلیارد ډالر ته رسیدل. حافظ صاحب، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي؟
دا چې دی ویلي دي تیر کال په پرتلا، یعنی کال 2023 په پرتلا، دا زیاتوالی ممکن دی. په دې چې اول خو تقریبا 1 میلیون شاوخوا کډوال راغلي دي افغانستان ته، او دوی هم یو تعداد کسب درم کې وو په پاکستان کې او په ایران کې، او یو تعداد خلک د ترکیه او جرمني څخه مشل سول. نو امکان لري چې د دوی غشتمنی چې راغلي دي او کوم نوې کاروبار چې دوی پیل کړی وي، یو معین وده په جی ډی پی کې راغلي وي. اما په عین زمان کې دا باید ووایو چې 1 میلیون انسان کم لا کم په کال کې په نفوس د افغانستان زیاتیږي، او 15 لک نفر کم لا کم کار مارکیټ داخليږي. دا خلکو لپاره د کار زمینه برابرول پکار دي. او مخکې هم د افغانستان اقتصاد بسیاتوب ته نه رسیدلې، د افغانستان اقتصاد هم د 3500 څخه په دی خو شوروي اتحاد په مرستو او د امریکایانو په مرسته باندې هغه بنسټونه جوړ کړل، مثلا کجکی بند او دالا او د کابل کندهار لار امریکایانو جوړ کړ، بیا مثلا نغلو او کانال ننګرهار او زینی نور سالان ګدا شان شوروي اتحاد جوړ کړته، مای پر برښنایی دیم او فاین زمان کې لار ننګرهار جلال آباد پوری دا جرمنان جوړ کړ. نو اوس مهال یو نورین دغه دي چې او موږ یو رسمي ادرس سیاسي نه لرو چې بینلي همکاري او مرستي په قانوني توګه افغانستان سره جاری وساتل شي. نو په دې خاطر باندې د اوسنۍ اقتصاد افغانستان یو ریاضتي اقتصاد په داخلي منابعو متکی دي، او اقتصادي وده یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت لري، او تر څو چې دا سیاسي مناسب بستر د پانګونې لپاره پیدا نه شي، افغانستان یوازې په عاطفي مسایلو باندې بند پاتې کیږي. اوس خصوصي سکتور د افغانستان د وطن پالنې له مخې هلته پاتې دي، او همدا چې مجبور دی څوک خپل کارخانه نشي کولای په شا او
او بهر ته نشي انتقال کولای. وخت وبخشي په ورته وخت کې ځینې پانګوال په افغانستان کې پانګونه کوي، دا په اقتصادي رشد باندې تاثیر نشي کولای؟
ولینا هر پانګونه مستقیما سلری اما واقعي پانګونه هغه اندازې نه دي چې مثلا پیلنه کما ورکول شي نوې نیرو دي کار په کال په افغانستان کې زیاتیږي. نو موږ پیلنه کا زائد کار ثابت ورتنه شو پیدا کولای، او په عین زمان کې خپلواني وزګار خلک تر سلويخ سره نه زیات دي، هغه لپاره هم موږ د نوې کار د ځای پیدا کولو ته پاتې راغلی وو. نو په دې خاطر عمومي وضعیت ښه شنه دی او زه په دې عقیده يم چې اول باید مشکلات پر رسمیت پیژندل شي دا مشکلات باندې خوري اچول دا خود افغانستان کې دا معمول کړ دی خو نه حکومت هم ډیر مشکلات درلودل خو بیا ویل چې موږ سيو چاره ای دی آسیا ګرځیدلی یو ترانزیتي څلور لاري حال دا چې سالنګ لار ویجاره و او هغه داخلي انتقالات هم په ډیر مشکل سره ترسره کیدل یو معیاري بین دلی هوایی دگر شتون ندارد ولی چمار سلولاری دیشی آیو خب هر صورت مشکلات شتون داری و سمار زغا دیش باید اغا مشکلات پر اسمت بیزنو ترسو و کولیسو چه ده هل لار باندی وید ترکیزو کو
من این آفیسی سر
وقت خودی باندی مصرف بکن چه حالات شدی نو مشکلات پر خود زی پایدی کیز
آفیسی سر محترم ده هل لار پا برخی که با روز بیا استاسو نظر هم واخلم ده نورو ده خبرون ده نورو میلمانو نظر با هم واخلم ده فیسبوک لاری گن پیغامون ازادی رادو تا دی پروگرام پا ارتباط را رسیدلی دی یو چو بای لاوریدون کو سر شریکم رحیم الله قادری لیکلی دی زل کندهار لیکم دی لیکی چه تعلیم او اقتصاد شته روان دی او د امنیت نخوشم باید تعلیم او اقتصاد ترجیح ورکل سی مجیب الرحمن دانش لیکلی دی موږ هیڅ ډول نیوکه او اعتراض نه لرو خو یو څه اقتصادی بحران بوی خو دی لیکلی دی چه انشالله دا بسم شی یو بل اوریدون که رسول رحمان لیکلی دی رحمانی لیکلی دی ترسو چه لومړی توبونه ونه پیژنو یو بل ونه منو یو بل ونه زغمو یو بل ته احترام ونه لرو او درک نکړو تر هغې به مثبت تغییر را نشي د دوی وښ پیغام البته په دې برخه کې رالېږلی دی حکمت خان لیکلی دی له زابل نه لیکلی دی زما پوښتنه دا ده چې په نړۍ کې په ځانګړي ډول منځني ختیځ او اوکراین کې د جګړو زور هیوادونه او قدرتونه پر دو برخو ویشتلی دا حالت د طالبانو حکومت ته څومره چانس ورکولی شي چې جنو هیوادونو سره شی اړیکې پیدا کړي دا پښتنه به وړاندې له میلمنو وکړم چې څه تاثیر لري رسول ګل لیکلی دی اول قدم سلام او افغانستان خپل هر څه دی چې حکومت چې خپل ځان وپیژني او ملت وپیژني هم به هر څه وده وکړي او ډیر پیغامونه راغلي دي عبد الخالق وفا لیکلي دي امنیت شته او ستونزه نشته بیا وایم چې امنیت شته باز محمد وسیق لیکلي دي هیڅ کوم څه مشکل نشته بصیر لیوال لیکلي لکه څنګه چې درې کاله کیږي ساسو نشته د فیم پر څپو باندې وو البته دا بند شوی دي نفیسه صافی لیکي له هر خوا راګیر یو اقتصاد خو بيخي صفر دی بشري ستونزې بيخي د بحث وړ نه دي الله دې رحم وکړي نور اوریدون که هم پیغامونه را لېږل لري ټول مننه کوم کور مو ودان او وخت اجازه نه راکوي چې ټول پیغامونه په دې خبرونه کې ولولم د غیبه پښتن علاوه په دې برخه کې مختار صاحب که تاسو نظر واخلم آیا د نړیوالې جګړې د ورور چې پښتنه کړو حکمت خان چې نړیوالې جګړې د منځني ختیځ حالات او د اوکراین حالات په دې ته زمينه برابر کړې چې جن هیوادونه له طالبان سره روابط نږدې کړي
باز دی مزرد در ستاس و غگ ما سعی و نوری دل خود سلک و پوست اومده دی پشتن و موضوع بنده زپ دان دو باوری ما چه افغانستان باید دیو ناپیلی متوازن به طرف استراتژیک سیاست پر نتیجه که دی نری دی قوتونو او قدرتونو سر خبری وکری د افغانستان ګټه په دې حساس او شرایطو کې دادی چې موږ د روسانو او چینایانو سره هم شرایط ولرو او د امریکا سره هم د اوکراین د جګړې مستقیما اثر په افغانستان باندې قطعا نشته خو که د طالبانو نظام پر داسې یو نړیوال سیاست منتج شي چې هغه سیاست د افغانستان منافع تحلیل کړي او د امریکا سره او د چینایانو او د روسانو سره د یو متوازن دریز له مخه حرکت وکړي افغانستان کولی شي چې خ سیاست ولري خو متاسفانه چې طالبان لا تر اوسه د دغه متوازن سیاست لپاره هغه تعریف چې ضرور دی نه لري وجه دا دی چې په افغانستان کې یو مرکزی خپلواک نظام د سمست نه درغلي چې د ملت له خوا مشروعیت اخیستی د طالبانو یو مشکل تر ټولو غټ مشکل دا دی چې د قدرت کدی ته کله چې ورسید د خپل ځان پرته هیڅوک هم ورته د قدر وړ نه دی دغه سي استبدادي نظامونه د افغانستان په وړاندې قطعا نه پوهیږي
مننه مختار صاحب، آزاد صاحب که ستاسو نظر واخلم، آیا نړیوال وضعیت به همدغه پښتنه نړیوال وضعیت په دې ته زمینه برابر کړي چې ځینې هیوادونه دې ته زړه شي کې چې له طالبانو سره نږدې پاتې شي؟ مثلا د روسانو او د امریکایانو اختلافات دي، د چین او د امریکا په ځینو برخو کې ځینې مشکلات شته، چینایانو زړه دې ته شکړې ده چې په ځینو مواردو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي، او روسیا هم په مختلفو وختونو کې بیلابیل نظریات ورکړي دي چې ځینې د طالبانو په ګټه دي، یا مثلا ایران له طالبانو سره رابط نشتی دي. ستاسو نظر آزاد
ګوره، یو د طالبانو سره د نړۍ یا د هیوادونو روابطو بحث، یو د یوې جغرافیې سره چې هغه د هلته یو باثباته مشروع دولت ولري. د طالبانو سره د هیوادونو د بیلابیلو هیوادونو اړیکې د تیرو 15 کلونو راهیسې ورسره دي، خورا ډېرې نږدې اړیکې لري. ډېری هیوادونو طالبانو سره اړیکې پرنوم لرلې، نن هم لري، سبا به هم لري، خو دا اړیکې د افغانستان په ګټه نه دي. دا اړیکې د افغانستان د جغرافي او افغانستان کې د ملیونو انسانانو هغه چې اوسي یا د غنا بهر دي، یو په ګټه نه دي. د طالبانو سره د یو دولت په صفت باندې چلن نه، کغه د یوکرين او د روسیې مسله وي، کغه د اسرائیل او د غزه مسله وي، کغه وس د اسرائیل او د ایران ځینی مسایل چې پیدا شوی دي، کغه په لوی انزور کې د چین او د امریکا سیالي وي، د روسیې او د امریکا سیالي وي، یو د بل په وړاندې به سبي خبره ده چې وخت نا وخت خبرګون نشي. لکه دا د دې بایس کې نه لنی چې طالبان چې په څه ډول روان دي، او څه ډول چې دی دی او کوم شکل او اشکال چې دی واکمنی روانه کړي ده، هغه نړیوال رقابتونه دي د دې بایس چې ځینې هیوادونه طالبان سره شي اړیکې ولري. البته د دولت په صفت نه، هیڅ کله نه، او د دلې په صفت بلې و طالبان په هم یو نه بچی ډول و د ډېر هیوادونو د ګټو لپاره کارول کېدله. ابزارو نن هم دی او سبا به هم یو هغه اړیکې به تر ډېر وخت پورې ډېر هیوادونو د خپل ګټو د نورو تاوانو لپاره طالبان سره فعال دي.
مانه ناسات صاحب، اغلی صالحی که ستاسو نظر واخلم، تاسو د یو شزینه فعال په صفت د بشری حقوقو د یو تجربه کاری په صفت باندې څه اټکل کوي دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی؟ آیا تاسو هیله منه یاستی چې ممکن وضعیت بهتر شي، او یا طالبان را نرم شي، او یا داسې یو وضعیت را منځته شي چې نړیوال په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت وپیژني؟ بله،
زه فکر کوم د دې لپاره چې موږ قضاوت ورسی او قرائن باید وګورم، مخکنی تجربه باید وګورم. طالبان په 23 کال کې اصلا تغییر نه کړ، صرف د ځینې
بله. استاذ شخص مختار صاحب، فکر کوم استاذ اواز هم له خبرونه سره یوځای کیږي. که مایک لوتن ګول کې چې بیا کله خبرې کوي، بیا پرته مایک لوتن روشنه کړئ.
پتر اته شکلن مازال د طالبان کې تاسو ورته وګورئ، طالبان اصلا تخزو په اړوند د نظریه او د غیریه تغییر نه کوي. ځین وخت ځین کسان د دې په اړوند محل وخت راځي او ځین سیاسي نظریه لري، نو وخت ساغه وخت د یو افراطی ډلې نظریات او تګوري او د غیره سیاسي امتیازات او کټو تګوري د غیره څه محل خاري. یعنی طالبان په وجود کې شخصا تاسو هم طالبان په وجود کې تغییر ماته ترې وبرید پوری ناممکن لدی خاطر خاري شي دی ترغه وخت پورې فکر کوم یو طالب ترغه وخت پورې طالب د خپل افراطی نظریه ولا اړ یو وخت دی افراطی نظریات تغییر کو دی طالب لپاره کې یو دی سر کوشش په هم دی. مثلا ما تیر ورځ کې ډیر جالب و یو کلیپ چې تر لګل دی طالبان خپل منځي مسائل او دی پاس پک کو ویل ول دغه مخ به یو دل د نړیوال فشار ته مجبور است دی خزو حقوق باور کول خبره ده ک موږ د انند خزو ته ازادي ورکړل دای شرط پوسته کی موږ د قدرت ده. یعنی اساسه مسله ده د سی دی یغه څه شي دی یغه خپل امتیازات ډیر ته اساسي دی، خو یو تر دې مفکوره ده بل خالي دی ګټ نو زه ګورم تر اوسه فکر کوم تر وخت پورچی طالب وی طالب په همدې ډول پاتې سی، ولی بل اړخ ته ګورو د افغان ملت د افغانو ځوانانو او د افغانو خزینه مبارزونو د دې ډېر زیات خوشبینه یم. له دې خاطر حد اقل په 13 شل کال کې مو یو داسې نسل وروزی سی هغه کدی نړۍ په ګوټ ګوټ کې مدي د خپل واده لپاره مبارزه کوي، او کدی وطن د نن تاسو نن دغه خزو مبارزه وکړي، دغه ځوانان مبارزه وکړي، هغه یو څه د سمات امید راکوي چې حالات به تغیر شي. طالبان په وجود کې څه فکر نه کوم
چې دغه مبارزه، دغه مدني مبارزه فکر کوي چې نتیجه ورکولی شي؟
خبره ده چې مدني مبارزه هغه د افغان خزو د ځوان له طرف زه په دې باور یم چې باوجود دې
څه تغیر راوستي شي؟ ستاسو په نظر څه تغیر راوستي شي؟
نه مثلا اوسنی وخت کته ګوري د خاله رسنی زمانه ده تاسو په ډیرو غواردو کې تاسو ګوري چې طالبان یو کړنه سیاغه د بشری حقوقو نقض وی ویډیو راوځي یا راوځي د سوشل میډیا کې نشري یا خاله رسنی کرسي یا مثلا بل مثال زبسن ز خپل مسلک مثلا موږ نن ورځ په افغانستان کې مستند کو قضيه د نقض او هغه مستقیمه اساسي تلیګو او اساسي له 2022 کال په دې خو د حد اقل د جنرال پروسیکیوشن په برخه کې تعقیب پیل کړ یا هغه تعقیب روان موږ په دې باور یو چې په راتلونکي دوه درو کلونو کې حد اقل موږ د دوه درو طالبانو د محکمې شاهدان اوسو دا هغه تغیر چې موږ وینو یعنی د دې ډول فعالیتونو د ډیټا د مستند کولو د ارشیف کولو او دغه څه چې موږ راتلونکي ته ګورو موږ په دې باور یو چې موږ انتقالي عدالت ولرو نو دا یا مثلا نور موارد ترایم چې مثلا هغه تاسو ګورئ چې د طالبانو ته حد اقل هغه ستراتیژیک تغییر نه په اقل په موقتی تغییر کې د دې په کړنو کې ډېر موارد کې راغلي د خبره سوشل میډیا ته رسیدل یا خبره تر نړیوال رسنۍ رسیدل نو دغه هغه څه چې ما امیدوار کوي راتلونکي ته پر او پر دې باور چې دغه مدني فعالیت په کور دننه شوی مسئلیت ډېر زیات
مننه د اقتصاد مسلې ته یو ځل بیرته راګرځم د لوشتي د سر نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې خبرداري ورکړې ده زه دا د راپور برخه راخلم چې د سش کال د اکتوبر تر میاشتې به نشته 12.4 میلیون افغانان د خوراکي موادو لنخوندې توپ سره مخامخ شي حافظي صاحب دغه شمیرې په تیرو دریو کلونو کې بیا بیا خبرې شوې دي کله ویل شو چې 3 میلیون افغانان له لوشتي سره مخامخ دي کله ویل چې 2 میلیون افغانان ماشومان له خوارځواکي سره مخامخ دي یو کسان دا شک کوي چې نړیوال ماسی غوړي چې په دې ډول باندې مرسته را جلب کړي لیکن بل لور ته بیا چې وضعیت ته ګورو افغانستان د نن هم د اقتصاد پر شکایتونه زیات دي ستاسو نظر لطفا
دا چې صحیح واحد نه دي او حتی متضاد او متناقض دي کله 10 میلیون حتی 30 میلیون پورې هم دی ویل دي اوس وایي 12 میلیون دي ولې یو شی ثابت ده هغه دا چې د افغانستان د خلکو معیشت په ډیر بحراني حالت کې قرار لري خلک د لوی څخه خپل ماشومان لامی خپل آزاد بدن خرڅوي او دا خو یو حقیقت دی او دا فقر خو نه هم نه دی په خاص سب او خو د سیاسي بدلون چې طالبان راغلل او د بینلی مرسته قط شولې دا لا زیات شو او د بل خوا تاسو مخکې مرز وکړ چې د نفوس مخ په زیاتېدو دی او په عین زمان کې دا کډوال را داخليږي دا هم فقر زیاتوي نو چون منابع د تامین لپاره او معیشت لپاره متناسب برابری نه نو په دې خاطر باندې دا په خپل یو لامل دی لپاره چې فقر لا زیات شي او اما دا چې د ایسایي بیل دی به احتمال دې شته چې دوی د خارجه د مرستندوی هیوادونو د نظر د جلب لپاره هم دا کارو کې ولې دې اعتبار ته دا صدمه رسېږي ځکه چې یو ورځ یو شی وای بل ورځ بل شی وای بخنه غواړم اما یو شی دې هغه دا چې د دوی سروي کم شي دي نظر نفر سره دوی تماس کوي او د غوي څخه د هر ولایت څخه بیا پرسنه کوي دا خو د یو تخمینی او شهیدی دا غسینه چې ثابت او
حافظي صاحب حافظي صاحب تاسو ول چې مرسته کوي شي په روسي کې سیګار د امریکا د ادارې په یو راپور کې دا خبره وکړه چې 20 میلیارډ ډالر مرسته په تیرو درې کلونو کې له افغانانو سره شوې دي البته د دوه مرستو یو مقدار هغه مرسته دي چې د امریکا متحده ایالاتونو یو شمېر افغانان پلس کو نو زر افغانان له افغانستان وی سلچ پیغام ډیر مصرف شوې دي دغه پیسې چیرته ځي او دا پیسې څه کیش
اول دا ایسایی چی دی دا خبر چی کش دا سمانه دا اقتصادی بنسط نلری اول خدا در نیم میلیارد دالر او چی بیا یو دریس و سلویش میلیون دالر دی اغا گچا دا تا دا تیر دو نیم کالا که دا هم دی مرست پنو یاده ای حال دا چی دا دی غواسان دی خلق و شتمنی دا چی امریکن نیشنل ریزرف بانک تا با مفاد امانتی شدول سوی بود دا خود غواسان دی خلق پیشی دی دا ولی پا مرست دوی سابه ای دا یو لوی څخه تیر وطن هم دادی چې دا د خلکو پیسې د مرستې په نوم یادې چې دا صندوق عملی ته ورکړي یعنی دا مرسته څه شي مرسته دا مرسته نه ده زموږ پیسې حالته بیا راغی دوهم قلم دا چې دوی تقریبا شاوخوا 11 میلیارد ډالر د هغه خپل همکاران چې دوی را انتقال کړل کډوال د غوي د عیاشا او عبادت او ترانسپورټیشن لپاره دوی لګولې دي د نن په خپل خوره یا په قطر کې یا په نور هیوادونو کې چې دی موقتی استوګنځي لپاره استعمالیدل تر څو چې د خلک امریکا ته واسي دا لګولې د افغانستان کې نه دی لګول شي چې په اقتصاد او سم باندې اغیزه وکړي نو یوازې خالي 2.9 میلیارد ډالر د دوی په وینا دوی مستقیما ملل متحد سره مرسته کوي تر څو د بشري مرستې تمویل کړي او دا هم تاسو ته پته شته چې نیمایي د ملل متحد مصارف لپاره یي او د دوی د همکارو خلکو چې منجوګان دي او دا مرستې ویشي نو په حقیقت کې دا په درې کال کې دوی 1.5 میلیارد ډالر افغانستان خلکو ته ورسولې کړه په هغه کې هم فساد شتون نه لري او د 30 میلیون خلکو لپاره په کال کې مثلا 1500 میلیون ډالر په نفر باندې 200 ډالر رسیږي دا خو نشي کولای چې د خلکو ژوند بدل کړي یا یو اساسي اقتصادي اغیزه وکړي
مننه حافظ صاحب د دې خطر چې دا بحث راغون کو هم د غدري موضوع سیاسي اقتصادي بشري به په دې شکل باندې د خبرونه پر ورسوي شیبو کې وسیړو چې حل لارې سړي آزاد څه د افغانستان د سیاسي وضعیت د بهبود لپاره درې څه مشخص وړاندیزونه لري
تر ټولو لومړی او بنیادی څه چې یو سیاسي ساختار رامنځته کول چې هغه د داخلي مشروعیت ولري دا بنیادی هر هغه سیاسي ساختار یا واکمنی یا دولت یا حکومت هر اصطلاح ورته کارو چې رامنځته کیږي چې هغه داخلي مشروعیت ولري هغه د افغانستان او د سیمې د نړۍ لپاره غواش دی نو ته بنیادی حل لارې یو تا غره دوم بحث زده چې هغه نړیوال اصول عرفونه باید ومنل شي هغه اسلامي او غیر اسلامي هیوادونه چې ټول نړۍ کې ټول منلې دي او په ټول مهمه برخه بشري حقوقونه دي چې هغه باید ومنل شي هغه هر ایديولوژي په واکې وي او دریمه برخه ته ټول مهمه برخه دغه ده چې وداسي سیاسي ساختار مشروعیت سره پاره کې هر افغان ځان وویني په دې کې د قوم بحث نشته په دې کې د ژبه بحث نشته اما د وی خاص د لوی واکمنۍ باید نه وي هغه واکمنۍ هیڅ چیرې نه شي چلیدلای دا هغه درې اومده د
ماننه اساس دی ماننه اخلي صالحي تاسو درې مشخص وړاندیزونه به سوي چې په افغانستان کې بشري وضعیت بهتر شي
لومړی د قانون حاکمیت داسې هم د حقوقي سیستم رامنځته کول چې پکې د ټول وګړي اساسي حقوق په واضح مشخص او په نړیوال سندر سره تعین شوی دویمه خبره هغه مشروعیت خبر د لدی خاطر کې هغه قوانین او دار شوی ول د ملت په خوښه نه وي دغه څه به معنا دي نه هغه څه د ملت اراده باید په ټولو چارو کې شامل وي دریمه خبره د داسې بنسټونو رامنځته کېدل چې هغه کولای شي د حقوق د بشر د حقوقو د پراختیا د نظارت او یاتار او دغه د ادوکاسي لپاره کار
او بخښه د بنسټونو مو مطلب څه ده لکه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په سیر بنسټونه
اساسي هدف د سپټولې وادونو کې د حکومت په کړنو باندې د څار د لپاره مستقل نهادونه رامنځته کیږي هغه کدام بوزمن تر لامه لاندې وي د کمیسون تر لامه لاندې وي یا تر نورو لامه لاندې وي ولې دغه بنسټونه اساس هغه په کړنو کې خپلواک وي ولې د دولت په کړنو باندې نظارت کوي او تر څو کولای شي د غید بشر د حقوقو د سرغړونې مستند کی او د قوانینو او د پالیسیان د اصلاح لپاره کار وکړي په نړیوال سطح د افغانستان د اساسي تعهداتو چې د افغانستان نړیوال تعهدات نړیوال حقوقي سیستم ته غوته راپور ورکړي
مننه حافظي صاحب په اقتصادي برخه کې تاسو د اقتصاد د یو متخصص په صفت باندې څه وړاندیزونه لري چې وضعیت یو څه بهتره شي
په اول سر کې خو باید پنګونه په افغانستان کې وشي او ډیر ظرفیت په افغانستان کې شتون لري مثلا صنایع تر اوسه پورې بشپړ نه دي خو ترنیز چارو کې میکانیزیشن تر لاسه شوی نه دي په عین زمان کې د خدماتو لپاره دا د ترانزيتي موقت څخه ګټه پورته کول هم خپل انفراستراکچر یا هغه زیر ساختونو ته ضرورت لري دا نه دي تر سره شوی خو ټول دې پورې لري چې یو سیاسي مشروع او مناسب بستر او تشتون ولري پانګونه اوس یو خلخیز دی مثلا هغه هیوادونه په ونسان کې پانګونه ته آمادگی لري چې دوی په خپل د بینلی مالی سیستم څخه به برخه دي مثلا ایران غواړي چې ډیر راک او ولري یا مثلا روسیه غواړي یا مثلا چې په عمل کې تر اوسه نه دي کړی خود دا ژمنه کړی دي یوازنۍ پانګوال چې په ونسان کې تر اوسه پورې پانګونه کړې دي په خپل افغانان دي او که ځینې شریکان دي چې مثلا یا کانادایی دي یا د اماراتی دي یا هندوستانی دي یا چینایی دي علاوه اکثر دوی خپل د خصوصي سکتور د افغانستان شریکان دي چې راځي اما دوی د خارجانو په حیث بیا وج پانګوال دوی رسما پانګونه په دې نشي کولای چې دلته رسمي حکومت شتون نه لري مثلا ځکه کله کې چې اوسنۍ حکومت د افغانستان په رسمي ډول نه دی پیژندل شوی هغه لوی قراردادونه چې د پانګونې لپاره کېږي د هغه لپاره خو بیا تضمین پکار دي مثلا بیمه د میګا د نړیوال بانک پکار دي یا نور
پربیشي طالبان ویل دي چې ممکن کاسازر پروژه سشکال پیل کړی او یا د ټاپی پروژې په برخه کې پرمختګونه وشي یعنی کچرته د دوی حکومت پر رسمیت نه پیژندل شوی په دې برخه کې ګامونه نشي اخیستل کېدای
اساسي ګامونه نشي اخیستل کېدای دا پروژې خو د خاص خو تقریبا د ټاپی څخه تر دې کال څخه هم زیات شو چې دا په جریان کې دي او تر دې لپاره پوری وخت د مطالعاتي برخې نقشې او نور شین بشپړ شوې دي خو پانګې بیا ایشن ډیولاپ بانک باید منزور کی ورکی هغه کومې پیسې هم نه دي مخکې 9 میلیارډ اټکل شوی او تقریبا 15 میلیارډ ډالر ته ضرورت لري او دلته بیا توافق دی هند او پاکستان او نور شریکان
انتقال وبخشه انتقال د پیسو ممکن نه افیزي سبو بخشه انتقال د پیسو ممکن ده په داس شرایطو کې چې نړیوال بانک یا کوم
اسي بانک نو تاسو خدای سي زمونه نه شوي دوی نه دی ویلي ځکه چې خو خپل دی اصول لري خپل د نړیوال مالی سیستم تابع دي او دوی د شرایطو څخه یو دغه دي چې یو رسمي سیاسي ادرس په هیوادونو کې به شتون ولري بیا ټولنیز امنیت ټولنیز بیمه او ټولنیز اقتصادي شرایط ورته برابرې او وبخ شي ویلي چې د کاسا زر څخه 30 میلیون ډالر دی منلي و چې موږ به ورکو هغه مسکه د ژمنه کړې او د هغه باندې قرغستان او تاجکستان صدر
مختدي بله مختدي چې مختار سپ تاسو ته راشم حافظي سپ خي او ورستي پښتنه دالرم حافظي سپ په دغه ځینې هیوادونو لکه چین فرزند ځینو پانګونو ژمنه کړې ده په افغانستان کې پانګونې کوي آیا یو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی دغه قراردادونه له ځینو مشکلاتو سره نشي مخامخ کېدای پراتلونکي کې
یو قرارداد خدای دې هم دریا او بل د دې مس دی عینک مس دی عینک په کال 2006 پیل شو په 2008 کې دا بالکل مراحل طی شو امضا شو بیا شورای وزیران لخوا زموږ لخوا دی غو لخوا تصیب شو بیا طاقه کې په شورای ملي افغانستان کې هم د کمیټې اقتصادي کې تصیب شو هغه یو رسمي قانوني صدق قرارداد چې مخکې شوې دي کله ست تعدیلات یا زمایم ورته دوی توافق کړی وي دا خو کار دي چې دا پیل شي اما زه ګومان نه کوم یوازې د لارې په اکل چې دوی ویل چې موږ یو 9 کیلومتر لار وباسو
بله
او کله د لارې او دای په یو زمان نظر دغه دي چې کجدي کار دوی کوي خو باید یو تقسیم اوقات ورته برابر کړي چې مثلا لار 9 کیلومتر په څو میاشتو کې تاسو جوړوي
البته ویل دي چې شمیتر پایله پوری دا بشپړو
چې بشپړې بیا سکی بیا دوهم ګام سړي دا خو لا مثلا نه دا استخراج د کان د ټکنالوژي راولل دي دلته د پروسس لپاره ماشينري دي د غل لپاره څو اقدامات دی لري او دا موضوعات ما نظر دغه دي چې باید د اوسنۍ سرپرست حکومت کده دوی جدي دي د چینایان او ورزنی وګوري چې خپل هغه تقسیم اوقات او نقشه د لار او وشي چې کله کوم کار کوي
مننه حافظ صاحب مختار صاحب
سلامات
ستاسو پیشنهاد څه دی چې څنګه له سیاسي پلوه څه باید وشي چې د افغانستان وضعیت بهتر شي او په کابل کې واکمن حکومت نړیوال پرسمت پیښ شي
ګوري بشه بیا خدای وخت مراتوي او میلمانه مو دومره وړي چې یا ټول ته خبرو حق ورکول سي یا یو ساعت دوه دو دقیقې خبرې کې او شل شل دقیقې خبرې بیا
مختص محترم مش خو غواړو چې تاسو ډیر واورو او چې پلانډوې د ډوړ خو بوش
یو دقیقې خبرو کوم مو ولي دا صاف سره قام دی طالبانو ته تر ټولو غوره لار دادی چې د خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي او د خپل ملت نه فاصله او وطن لمنځوي.
مشروعیت څنګه واخلي؟ مشروعیت څنګه واخلي؟ مثلا مشروعیت آیا د جرګې د انتخاباتو
دا چې مشروعیت دی واخلي څنګه چې احمد شاه بابا د خپل ملت نه مشروعیت واخیست، څنګه چې میرویس نیکه د خپل ملت نه مشروعیت واخیست، څنګه چې په ټول نړۍ کې یو قوانین یا انتخابات دی یا ستره لویه جرګه دی یا بین الافغانی مذاکرات دی تر هغه وخت پورې چې طالب د خپل ملت غږ نه اورېدلی، د نجونو ښوونځی نه خاص کړی، اکادرو ته په درنو سترګو نه کتلی، د افغانستان منافع تحلیل کړي نه وي، افغانستان بل انزوانه ونه وزي. طالب ته غوره او بهتره لار اوس دا دی چې د افغانستان منافع ته دی وګوري او د افغانستان منافع په استبدادي نظامونو کې قطعا شتون نه لري. منافع هغه دی چې طالب او ملت سره یو وي او د افغانستان دغه ناورین ته باید طالبان د پای ټکی کیږدي. اوس هم طالب فرصت لري چې دغه کار چې د ملت پر ګټه دی وکړي. طالب د هز انحصار، تکولو، زندانونو، د خلکو تهدید، تحقیر، توهین او فردی حکومت نه د لاس واخلي. ټول نورو قومونو ته، تاجکو، ازبکو، ترکمنو، هزاره او ایماکو ته دی په نظام کې مشترک حق ورکړي. تر هغه وخت پرې چې طالب د خپل ټول ملت غږ نه اورېدلی، طالب بل انزوانه هم ونه وزي او هیڅکله مشروعیت به هم پر لاس نه کړي. که غواړي چې په نړیوال سټیج کې په رسمیت وپېژندل شي، خپل طالب د خپل مشروعیت د خپل ملت نه واخلي او ملت د توان لري چې خپل مشروعیت په نړیوال کچه هم رسمیت واخلي.
مننه. د خبرونې په ورستوي کې باغلی صالحي ستاسو نظر واخلم چې څه پیشنهاد کوي چې له سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې څه باید وشي چې په افغانستان کې وضعیت بهتر شي؟ یعنی که کال دا وخت مو په دې برخه کې خبرې کولې افغانستان کې تغیرات راغلي وي.
زما خویم لنده اشاره ورته وکړه. لومړی مال سي قانون حاکمیت موږ باید بیرته خپل اساسي قانون ولرو، مو دغه قانون پر رڼا وکړو. داسې قوانین ولرو چې هغه د افغانستان د ټولو وګړو، که هغه خزینه دي، که هغه نارینه دي، که هغه په هر مذهب او په هر عقیده دي، خپل اساسي ازادیانې ولري. هغه وکولای شي په خپل خوښه هغه څه سیدي نظر دغه اظهار کړی سي، خپل خوښه خپل ځان ته د کار رشته انتخاب کړی سي که وغواړي سرمایهګذاري، که هغه وکولای شي. دویم برخې مال دغه دی هغه بسټون رامنځته کول چې د حقوقو اجرا تضمین کی کاغه اجرایی نهادونه دی او کاغه چار نهادونه دی هغه باید رامنځته سي. او درېمه خبره دا سي دغه شان هغه وخت ممکن دي سي موږ د ملت اراده شریکه پدې کې، ملت اراده په دې معنا ده سي هر هغه څه رامنځته کی هغه باید ملت په خوکه، مثلا کته سيزيد ملګر
ملت. نه 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 غلی صالحي، بس وخت اجازه نه راکوي. لتا سوډیره مننه کوم آزاد صاحب، لتا سو هم منندویم، حافظی صاحب، لتا سو او همدرس له هاتف مختار څخه چې په دې بحث کې برخه راسره وکړه.
Kabul yanu sa